د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کور ویم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 نیمې پرول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته د کندز د ښار د جګړې تازه حال درکوو. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
امریکایي ځواکونو منلی چې په کندز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسیدلی دی. اخوا د بی پلو ډاکترانو سازمان ویلي چې په دغې حمله کې درې کارکوونکي وژل شوي او 13 نور تریت هم دي. افغان چارواکي وایي د کندز په ښار کې تېره شپه تصفیه عمل حال 13 طالبان وژلي او 10 نور ټپیان دي او 10 نور یې نیولي دي. او په بهرنی خبرو کې ما اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. پوره خبرونه. امریکایي ځواکونو منلی چې په کندوز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسیدلی دی. دغو پوځیانو نن په یو بیان کې تایید کړي چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو په خاطر د هوایي حمله نن سهار 2:30 بجې شوې چې کېدای شي یو روغتیایي مرکز ته هم زیان اړولی وي. اخو د بی پلو ډاکترانو سازمان ویلي چې درې کارکوونکي په یوه هوایي حمله کې په کندوز کې وژل شوي او 13 نور هم تریت هم دي. دغه سازمان د یادې حملې په اړه چې صحیح کارکوونکو او ناروغانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي او روغتیایي مرکز یې هم ویجاړ کړی دی، سخت اندېښنه ښودلې. وسلوالو طالبانو هم له دې مخکې په یو بیان کې بهرني ځواکونه تورن کړي چې په یو روغتیایي مرکزي هوایي حمله کړي او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکي وایي د کندوز په ښار کې تېره شپه د تصفیوي عملیاتو پر مهال 13 طالبان وژلي او 10 نورې نیولې دي. د کندوز ښار د دوشنبې پر ورځ طالبانو ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې د دوشنبې ورځې را په دې خوا په کندوز کې د وژل شویو طالبانو شمېر 300 ته رسیدلی دی. د کندوز په اړه په بل خبر کې اوري چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځای شوی کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیګلو پریکړه شوې ده. د ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ریاست په پرونی غونډه کې چې مشري د اجرائیه ریاست مرستیال محمد محقق کوله، د کندوز او بدخشان ولایتونو د کندوز او د تخار او بدخشان ولایتونو د اسرائیلي حالاتو کمیټې دفترونو موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځای شوی ته نقدي او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي. په کندوز ښار کې لتیرې دوشنبې رئیس شخړې امنی دي چې لکبلې په دې خار کې د خلکو عادي ژوند اغیزمن شوی، کاروبار ټکنه شوی او په سلګونه کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له خپل سلويختو ملګرو سره په هوایي بریډ کې وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وی چې دغه کسان د جمعې په ماخام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطات کې وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل د طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین نومید چې په بدخشان کې په زیاتو جنایتونو کې لاس درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو پیغام کې د مولوی فصیح الدین وژنه رد کړې ده او ویل دي چې هغه ژوندی دی او د مرګ خبرې د حکومت اوازیدی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د یو نوي روزونکو تر مشرۍ لاندې د زیمبابوي په مسابقو کې برخه اخلي. د کرکټ بورډ وایي د مشر روزونکو په توګه د پاکستان د کرکټ لوبډلې د پخوانی کپتان انزمام الحق ګمارنه به افغان ټیم راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو ته د افغانستان ټیم په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. پام کې د افغانستان خپل لومړی ورځنی نړیواله سیالي راتلونکو نه بلې جمعه له کوربه هیواد زیمبابوي سره ولري. افغانستان او زیمبابوي په بولوویا کې په خپلو کې 15 ورځنی او 20 اوره مسابقه وکړي او د هم په کابل کې د جنوب هرنیا سره په وړاندې د افغانۍ وبیا یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغاني شپېته پوله، یو یورو یو وی افغانۍ او یا پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ نوې پوله، د امارات یو درهم اول افغانۍ 13 پوله، زر پاکستانی کلدار 14 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 350 پوله. سیمه او نړۍ خبرونه ته خرغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. د بهرنیو چارو دغو دوو وزیرانو د سوریې او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. جان کیری او جواد ظریف له خپل سلاکارانو وغوښتل چې له کوټې ووزي سو یو په یو وغږیږي او بیا تر غونډې وروسته دوی ته توضیحات ورنکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری وویل چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون په اړه خبري وکړي. دا دوهم ځل دی چې دی ویونه په ترڅ کې دوی سره کتلې دي. یو ایرانی چارواکي بیا ویل چې جانکيري او جواد ظریف د سوریې د شخړې په اړه او هلته د روسیې د هوایي بریدونو په اړه کې خبري وکړي. روسیا وایي په سوریه کې د درېمې ورځې لپاره هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش 12 اهداف په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو ډیپلوماتیک کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو شپږ حملې کړي دي. د ویلې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه شوی او ویجاړ کړل شوی دی. د مخې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکې د سوریې په حلب کې د قماندي او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ وشتلې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قماندي یو مرکز ویجاړ کړی ده. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غراس په سوریې کې لبیلابلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي په وشتل شوی ساحو کې د اسلامي دولت سخت دریځ دلی حضور ندرلوت. اخو د امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب روسیې او روسي نظریات رد کړل ویلي لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگتن کې خبري کولې ویل د سوریې په مسأله کې د روسیې چلند د غمیزې خواته دستور ورکول دي. ولسمشر اوباما وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلاري او اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې دخیله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنل چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي هغه څه چې ښایي نتیجه نه دا ورکړي. ایران د بحرین لیو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې د ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وایست او تهرانی تورن کړ چې په دغه هیواد کې پورستیو بمی بریدونکو کې لاس درلود. بحرین تیرونی مرکز منامې ته نږدې د بمونو د جوړیدو یو فابریکه کشف کړه او توري پوری کړ چې ایران د دې پیښې تر شا دی. ایران دا تورونه رد کړی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوی روانه میاشت په یوکرين کې وشي ښایي د یوکرين په ختیځ کې له روس پلاوی بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وزنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپل ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیز حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په مینس کې لاسلیک شوی تر پخو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د یوکرين له ولسمشر پیټرو پروشینکو، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره ترکتنې ورسته وکړي. اولاند ویل انتخابات به زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د یوکرين په ختیځ کې داسې انتخابات وشي چې د مینسک موافقه ته پکې درناوی نوي شوی. د مینسک موافقه کې د یوکیف لپاره د کال تر پای مهلت ټاکل شوی چې روسیې سره په خپل پوله یو ځل بیا بشپړ کنټرول حاصل کړي. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه لمل چا مننه.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د کندز د شهر په جنوسي مو کې جګړه روانه ده. وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې په اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکو.
پښتونستان په ورن شپه ډیر شمیر د ملي اردو قطعات هم ورسېدل. تازه نفس
د پوځي چارو د چیرونکي جنرال عتیق الله امرخیل نظر می هم د همدې جګړې په اړه اخیسته.
په خاطر کې خو علي خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات مچی خلکو ته اوړي.
د کندوز جګړې سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د جګړې په اړه د روسیې پر بمباری لویدیځ انتقاد کړی دی او په دې اړه به واوري. همدارس د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د زړه ناروغۍ په عمومي صورت سره که چیرې تداوی ونیسي یا ورته پام ونیسي دا وژونکي دی.
د د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د دې جګړې له وروستیو جزئیاتو مو خبر کړو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه باندې 1.5 وسلوال وژل شوي او 10 تنه نیول شوي دي. بل لور ته د سر سلیم نړیوالې کمیټې د کندوز په روغتونونو کې د روغتیایي وسایلو، پرسونل او نورو اسانتیاو پر نشټوالي اندېښنه ښولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز ولایت کې تصفوي عملیات پیل شوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه شوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندوز ښار کې په دولت ضد وسلولو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندوز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورنشته ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل. تازه نفس او پرمشته په عملیاتونو کې د کندوز د ښار تصفیه لپاره درنه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندوز خلکو ته، د کندوز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1.5 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه یې ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو کندوز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبه په ورځ وویل چې کندوز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جین نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. روغتیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روغتونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څرنګه چې اوس روغتونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روغتونونو ته ولېږدوو. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قومندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څه باندې 300 مخالف وسلوال وژل شوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 500 وژل شوي کسان وروړل شوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوال مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشتي مرګ جوړ لري ارقام دقیق سی نه دي.
بیا هم د کندوز د جګړې په اړه معلومات درکو. خو په بدخشان کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین له خپلو 30 ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او کندوز ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون ورسید. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي نه په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو په باب پوښتنه کړې ده. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
عملیاتونه خو په کندوز کې انوزه مې د عمله دي. زموږ ټول ځانګړي قطاعات چې په کندوز کې شته د دوی اساسي هدف او اولویت دا دی تر څو خپله کندوز ښار د تورستانو نه تصفیه شي او پاک شي. په تېرو 8 ساعتونو کې موږ ډېر زیات شمېر عملیاتونه ترسره کړل او په نتیجه کې زیات شمېر تورستان هم له منځه تللي. پرون شپه هم زموږ ځانګړي قطاعات عملیاتونه ترسره کړل. یوازې تېره شپه یعنې 10 کسه تورستان له منځه تللي او 10 کسه نور نیول شوي دي. نو هم دغه تورستان د عام وګړي یا ملکی خلکو په کورونو کې یا ساحات کې دي پټ دي. او زموږ اساسي هدف د دې عملیاتونو دا دی تر څو کوڅه په کوڅه دغه ښار تصفیه او دغه خلک چې دوی پټ دي او ملکی ځایونو کې یا غیر نظامي ساحاتو کې دي شتون لري دوی له منځه لاړ شي.
بله صدیقي صاحب، په بدخشان کې د طالبانو یو والي وژل شوی دی، دغه ورځ په دې کندوز کې هم دوی ځینې مشران وژل شوي دي. که مشخصه توګه راته ووایاست چې په دوی کې مهم کسان چې وژل شوي څوک دي؟
هوایی برید چې ترسره شو په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو ډېرې لوی قمندان چې فصیح الدین نومېدی، مولوی فصیح الدین، او دا د بدخشان نامنهاده والي و د طالبانو لخوا دا وژل شوی د څلوېښتو نورو تروریستانو سره دا لوی تلفات دي طالبانو دپاره. مولوی فصیح الدین ډېر یو جاني او قاتل او تروریست و، او په بدخشانو کې ډېر لوی جنایتونو کې دا لاس درلود. د دې وژنه کېدای شي چې ډېر وضعیت باندې تاثیر ولري. په دغه تېر هفته کې یعنې ډېر شمېر تلفات طالبانو ته اوښتي، دوی قمندانان مړه شوي، خاصتاً هغه کسان چې په کندوز کې دوی استولي وو، د جنګ په برخه کې شهبري وو کې هغوی وژل شوي دي د طالبانو نامنهاده ولي قندوز دپاره. دوه ورځې مخکې په عملیاتونو کې له منځه لاړه. نو موږ په دغه تېر هفته کې ډېر دا ویلي دي چې د دوی هغه اصلي کسان مړه شوي. نو بیا هم زموږ کوششونه ادامه لري د بهارک دپاره، د وردوج دپاره، چې وردوج هم تصفیه شي. بهارک کې موږ پیشرفت درلود، نو زموږ قوتونه بهارک کې دي. اما وردوج دپاره کوشش کوو چې هلته هم د خلکو په مرسته ساعت تصفیه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وویل تیر شپه په کندوز کې تر دېرشو ډېر طالبان وژل شوي او لس تنه د کندوز د ښار په جګړې کې ژوندې نیول شوي دي. په یوې خبرتیا پسې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه به د ازادي راډیو خبریال له تاسو سره د دې جګړې په اړه تازه معلومات شریک کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. اجمل آریان، د کندوز جګړې په اړه ستاسو تازه معلومات څرنګه دي؟ دغه اوس هم جګړه روانه ده په ښار کې؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او همدارنګه هوایي بمباردین شوې ده په یو شمېر سیمو کې. خو د سیمې خلک وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. شپږ ورځې سره چې دغه جګړې ټول وباسه، دوی دغه خوراکي توکي کوم شی چې درول په کورو کې هغه هم تمام شوي دي، او اوس ښار هم دی، ښار هم تړلی ده. څوک نشي کولی خپل کورونه نه ووځي، ځکه په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبانو لاستوګن کورونه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي.
په کومه سیمه د ښار کې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتی دي او له هغه ځایه سنگرونه جوړ کړي؟
اول بلاک ته د کندوز ځای د کندوز سیمه چارواکي وایي چې اوس مهال دغه جګړه د کندوز سپینځر چمن شاوخوا خاکانی سیمه کې، یعنی چاردرې سړک څخه په دغه سیمه کې همدارنګه د خانباد بندر سره په دغه ځای کې دی له طالبانو سره په جګړې کې بوخت دي. خو یو شمېر کورونو یې زنګ وهلی و چې دغه مهال وسلوال طالبان د سپینځر چمن شاوخوا دغه کورو ته لوړ پوړي ودانۍ چې دلته ختلي دي د افغان ځواکونو په مقابل کې جنګېږي.
دغه دوه سیمې چې تاسو یادې کړې، د دوی ترمنځ یوه پراخه فاصله شته نسبتا. د دغه فاصلې په منځ کې هم جګړه روانه ده، یعنی د کابل د بندر خواته.
بله بله، کابل بندر، د کابل بندر په استقامت کې، همدارنګه د خانباد بندر په استقامت، او د سینوای ناشر په دوه منځ کې، او د تخارستان مدرسې سره دغه مهال جګړه روانه ده.
په کوم روختون باندې چې بمباري شوې ده، د هغه په باره کې تاسو تازه معلومات لرئ؟ چې په روانه خبرونه کې په خبرونو کې مهم دا خبر درلود.
تر اوسه پر دغه خبر خو ځایي چارواکي تاییدوي چې په دغه روغتون باندې بمبار شوی ده، او تر اوسه پر دقیق ارقام نه دي ورسول شوي چې څومره کسان په دغه کې وژل شوي دي او څه تعداد زخمیان دي.
اجمل آریان، مننه. د ازادي راډیو خبریال چې د کندوز د جګړې تازه حال له تاسو سره شریکو. د دې جګړې په اړه مې د پوځي چارو له کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده، او په البته په تېره خبرونه کې مې دا مرکه وکړه، او له هغه څخه مې پوښتنه وکړله چې د کندوز د جګړې سوق او اداره له پوځي اړخه څرنګه روانه ده. له ده به یې واورو.
څرنګه چې لیده کېږي، نواقص لري، نواقص ډېر عمده نواقص دي، ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده. دغه حالت چې ګر څه مازر له نږدې نه مې نه ډېر ځلی، خو له خبرونه چې اورم، دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپیر احاطه نه کار اخیسته وی کندوز خواره د څلورو خواو نه احاطه کړی وی او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي او بمبار د هوایي نه ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات
البته جنرال صاحب تیر ورځ مو کوم راپورونه درلودل امنیتي ځواکونه ویلي اوسې اشاره تقریبا په یو ډول محاصره کړی دی په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې او په هوایي بمباری کې هم دا اولین خبر دی چې په روغتون کې ځینې کسان لګیدلی دي لیکن تر دې مخکې د تیر ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خبره شوي او آیا ممکنه ده چې د یو ښار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وصل شي؟
نو هوایي بمبار داسې ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي. که چېرته داسې وي چې نقطه‌یي اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف هلته بیا کیدای شي چې دا دقیق وي، اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري. هغه بیا صرف د توپچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته ولګي بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي، ضرر ډېر زیات رسوي ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي. خو د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنی له میدان هوایي نه شروع کړې وه همداسې تر بالاحصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي، ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده، طالبان السنګر نیولی ده. دوی د ښار له خوانه هم باید دا تقرب کړی وای.
جنرال صاحب محترم، تاسو وویل چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای. فکر نه کوئ چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه او کچیرته دغه جنگ تمدید شي وښ سي د شار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به لډیرو سخت مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي؟
بالکل، د تا خبره دقیقه خبره ده. اوس هم دا جګړه وګدیږي، اوس هم لوی خو لوی جنانه شروع کیږي. دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي، معنا ورکوي منډه اخلي ځي له یو موضوع نه بلې ته له بلې موضوع نه بلې ته. دا خو داسې شکل دی، خو د ما مطلب داسې ده که له هرې خوا دوی راداخل شوي وای دا مقاومت کمېده. اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي، ما مقاومت ډېرېږي.
له جنرال عتیق الله امرخیل څخه په مننې د کندوز د ښار د جګړې مسله د کابل نننیو ورځپاڼو هم څېړلې ده. اسد الله الدین د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نشي. په سرمقاله کې راغلی چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بیلابیل ښودل کیږي او په کار ده چې د یوې ژورې څیړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډیر بیګنا کسان وژل شوي او اوس هم د خلکو زورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک اقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لوی استخباراتي جګړې بیلګه دا بیا د وسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او د جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څیر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي.
افغان ځواکونه څنګه بیرته د کندز ښار ته ننوتل او څه یې وکړل؟ دا سجی راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له رضوان مراد څخه اور.
له طالبانو څخه د کندز ښار د بیرته نیولو په لړ کې افغان ځانګړو ځواکونو مهم او اساسي رول درلود. کمانډو سرتیرو په کندز ښار کې چې طالبانو د تیرې دوشنبې پورز ونیو، د وسلوالو تر کنټرول لاندې حساسې سیمې په نښه کړې. زیات شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د کندز په عملیاتو کې وښوده چې له سختو امنیتي ازمونونو څخه په بریالیتوب سره وتلی شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي ځانګړو ځواکونو د کندز ښار په بیرته نیولو کې کلیدي رول ولوباوه.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش ها و تاکتیک هایی که قبلا آموزش دیدند ولایت کندز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
در پوزی چارو کارپوهان وید افغان ځانګړو ځواکونو شمیر شاوخوا لس زرو ته رسیږي چې په مدرن وسلو تجهیز دي او د پولیسو او عادي سرتیرو په مقایسه له خو مالی امتیازاتو هم برخمن دي. د روان میلادي کال په جون میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان یو شمېر ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. د هلمند موسی کلی له طالبانو بیرته ونیوله او په کابل کې د څو سان وژونکو او ډله ییزو بریدونو مخه ونیوله. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي ځانګړي افغان سرتیري د شپې لخوا په ترسره کیدونکو عملیاتو کې هم خاص مهارت لري.
اینا دارای تعلیمات بخصوص می باشه که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می باشه.
د افغان ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خزینه سرتیری هم خدمت کوي چې د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې د کورونو د تلاشۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي اوس چې نړیوال ځواکونه مخ په کمیدو دي، د تروریزم ضد عملیاتو او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړو افغان ځواکونو رول او ونډه په پراخېدو ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی پروگرام کې نن لا سدی رادیو د کندز په ارتباط تاسو یو بحث اوریدل شي کې دشته چې تاسو په دې بحث کې د ټلیفون لاري برخه واخلي او هغه کسان چې په کندز کې د کندز د شهر دننه اوسي هغه کولی شي چې په دې پروگرام کې برخه واخلي، خپل ستونزې د ازادي رادیو ترشن آسمان لاندی پروگرام لاري له چارواکو سره شریک کړي او همدارس د جګړې حال ورکي. البته دوی کولی شي چې د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ وهي. د خبرونې پترس کې به د ازادي رادیو د ټلیفونونو شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد فهیم ادیب د میدان د کوټیا شونه په راستول سمس کې لیکلي دي د کندز ملکی خلک له طالبانو راضي دي کله دولت نه د واقعي جواب پوهیده. ازادي راډیو راپورونه خبروي، تاسو خپل فکر وکړئ، راپور زموږ قضاوت ستاسو. قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلي دي د امریکا بمباري باید پر کندز بند شي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی دی ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. نقیب الله له کندهاره لیکلی دی په کندز کې د ملکیانو ته پاملرنه وشي، البته دغه اس ام اس ځینې اس ام اسونه سم نه لوستل کیږي. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن لیکلی دی د کندز په جګړې کې باید د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وشي او په دې برخه کې امریکایان او طالبان باید دوی ته پام وکړي. جن نور اوریدونکو بیا د کندوز د جګړې په اړه لاسدی رډو سره معلومات شریک کړي دي. د دې خطر چې د جګړې په ارتباط باندې سمسونه موږ د دې لپاره نشول بستلې چې دغه اوریدونکي مشخص کسان نه دي څو و پویژو سه دوی له کومې سیمې دا خبره کړې ده او په کوم صلاحیت باندې دا خبره کوي. فرزن ویلې کلی دي سه د کندوز ښار ټولو وسلوالو ځواکونو نیولې ده او بل لیکلی دي سه د کندوز ښار طالبانو نیولې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
امریکایي ځواکونو منلی چې په کندوز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسېدلی دی. خو د بې پولو ډاکټرانو سازمان ویلي چې درې کارکوونکي په یوه هوایي حمله کې په کندوز کې وژل شوي او دیرش نورې هم ترید هم دي. د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا په بدخشان کې د نومول شوي والی قاري فصیح الدین وژنه رد کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د یو نوي روزونکي انضمام الحق تر مشرۍ لاندې د زیمبابوې په سیالیو کې برخه واخلي. انضمام الحق چې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان دی پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي په توګه وګمارل شو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب روسي او روسي نظریات رد کړل او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وی هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوی روانه میاشت په یوکرين کې وشي ښایي د یوکرين په ختیځ کې له روس پلاو بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کابله تر 2014 میلادي کاله پورې وځنډیږي.
په کندوز ولایت کې د نامنو یو روسیو پیښو د فرا ولایت اوسیدونکو هم اندیشمن کړی دي. یو شمیر فرایان وایي چې د فرا ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شته نو باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تأمین ډاډ خلکو ته ورکوي. په دې اړه له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي د کندوز ښار سقوط اندیښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فراه په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فراه پر ښار برید وکړي. فرای اوسیدونکي وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلای کیږي.
د کندوز وضعیت پر عامه اسان باندې منفي اغیزې شي لکه د فراه پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فراه امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی. د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندوز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته. گرچه بر امنیت افغانستان کوم تاثیر خاص نداره. شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبل خو بیا د فراه ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د فراه د ښار د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فراه د کندوز سره پرتله نه شي. دغه په خبره د فراه ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو دی خپل به هم ځان د امنیت د تامینولو لپاره قرباني کړي.
د کې هیڅ ځای کې اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو پتوان کړي څه چې بندګۍ ایجاب کوي د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فراه خلکو سره د نظامی شورا د رئیس په توګه دیوالی په توګه او کچیرته ایجاب کوو چې هغه ورځ تر رسیدو چې نوبت زما د مرمۍ راځي زما مرمۍ به مخلاصيږي او کدی مرګ ضرورت ونه یو مړی به په دې فراه کې دیوالی هم وي.
د فراه ولایت ټول ټل لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کشت او قاچاق او همداشان د فراه ګاونډیتوب د ایران او د هیواد نام نه ولایتونو سره په دغه ولایت کې د نام نه اومده لامیدونه دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ساجر د پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د زړه د ناروغي په اړه تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس نړیواله موضوع روسیې په سوریه کې یو ځل بیا هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت یادایش ځینې نور اهداف یې په نقشه کړې دي. البته لویدیز شک کوي چې روسیې به داعش په نقشه کړې وي، خو مسکو ټینګار کوي چې په سوریه کې روسیې اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه وړاندې کوي.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش دوله اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې د چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبری اجنس ته ویل چې د هیواد هوایی ځواکونه یې پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو یې شپږ حملې کړي دي. د ویلی چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نشه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نشه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ وشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندې او مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بیلابیلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریز ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د حواله لارې ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله هم جغې سوي نیوي، دا حمله به ګټي دي. د سوریې پاوس په سوریه کې وزنې ځواک دی چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي. وروسته له هغه چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کیږي روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنگیالي په نشه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیه هڅه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نور متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي، له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریه د رژیم پر مخالفانو هوایی بمباری بند کړي. د دې پر ځای دی د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد امراض قلبی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجیب الله جلالزی متخصص امراض قلبی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. اول در مورد می بیماری قلبی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
سلام به شما و شنونده های محترم. در مورد بیماری های قلبی اگر گپ بزنیم بسیار یک طایفه وسیع است. اگر به دو گروپ عمده تقسیم میشه، امراض ولادی است و امراض کسبی. امراضی که ولادی گفته میشه یا مردم ما زیادتر به نام سوراخ های قلب میشناسن و یا مشکلاتی که از ابتدا وقتی طفل تولد میشه در قلبشان میباشه، ارتباطات غیر طبیعی بین اجواف قلبی می باشه که اکثرشون قابل تداوی است، اما بعضی اشکال شدیدی داره که مشکلشون بسیار شدید می باشه و مشکل است تداویش. و گروه دوم که امراض کسبی است که بیشتر بعد از سن 40 تا 50 سالگی انسان می تانه مصاب شوه، بیشتر پیش از اون می تانه و بعد از اون. اما ما به شکل اوسط گفتم امراض است که از سبب بلند بودن کلسترول خون و ریسک فاکتورهای دیگه مثل سیگارت و سن و عدم فعالیت فیزیکی و ارتباطات فامیلی یعنی ارثیت ایجاد میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. حمله قلبی چی است؟ چی نوع یک بیماری است؟ چی وقت بروز میکنند از افراد؟
حمله قلبی بیشتر در شکل دومش که کسبی است در این شکل واقع میشه، زمانی که شیریان ها یا رگ هایی که خود از قلب خون میرسانه بند شون یا مسدود شون، در یک قسمت قلب خون نمیرسه و باعث ایجاد حمله میشه. اون قسمت قلب وظیفه خود از دست میده و نظر به ایجاد حمله میشه که نظر به ای که شیریان خورد است یا کلان، و سطح حمله هم به اندازه حمله خورد یا حمله کلان میباشه.
آیا حمله قلبی یعنی حتما کشنده میباشه، یعنی چندین بار سر یک فرد بالاخره از بین میبرش، کدام نوش خطرناک میباشه؟
قسمی که پیشتر گفتم نظر به وسعت است. اگر شیریان کلان بند شوه، حمله قلبی در اولین تظاهر خود میتونه انسان از بین ببره. حتی بعض وقتا در کشورهای بسیار با امکانات وسیع هم شخص تا شفاخانه نمیرسه، اما در اکثر حالات اوقدر شدید نمیباشه. یک شیریان اگر کمی خورتر باشه میتونه شخص به شفاخانه یا مرکزی برسانه. دیگه این وابستگی به همو اندازه داره که کجا بند شده.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. کدام افراد بیشتر به می خطر مواجه هستند که به بیماری های قلبی مبتلا شوند؟
امراض قلبی که شکل کسبی داره، ما بیشترم بعضی ریسک فاکتورهاش نام بردم. یکی خو ارثیت است. اونایی که در والدینشان یا در اقارب درجه اول کسایی داشتن که مصاب امراض قلبی بودن، اونا میتونن مصاب شوند. و بیشتر از او ریس فاکتورهای قوی دیگه که است، بلند بودن چربی های خون است، کلسترول که انواع مختلف داره، و سیگریت کشیدن است، عدم فعالیت فیزیکی است، چاقی است یا زیاد وزن، تمامشان دست به دست داده باعث ایجاد امراض قلبی میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده همیشگی ما روی خط هستن، قاری صاحب پشتون. مشنوی مینا چی صحبت دارن؟ بله قاری صاحب سلام
علیکم. اول محترم خورتات سلام علیکم بازادی رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو ته زړه مې مېلمه ډاکټر صاحب سلام علیکم. موضوع مو ټاکلی د ژوند مو فخر. زما ډاکټر صاحب څو پوښتنې دي. دا تکانې قلب بلې او دا تکانې قلبي یعنی د شي ما تاسو دا یو قسم دی که څوک کس ورې داشي، او بل پوښتنه مې دا ده چې دا پښین پر کمنه دي، او یعنی په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې، او بل په دا غټو انسانانو کې ډېر پیدا کېږي که په ځوانانو کې که په سپین ږیرو کې، یعنی او که چیرې
اجی ونه چې څومره خطرناک دی ولې لپاره علاج شي شری اصلا. اجی سپستاسي هدف د تکان قلبي څه دغه دی؟ زړه حمله ده که یوازې د زړه ریګ دی؟ دا مو هدف دی.
ایا ما هدف د تکان قلبي څه خبره
ده؟ تشکر، بفرمایئ ډاکټر صاحب.
د دې ک د زړه ناروغي په عمومي صورت سره ک چیرې تداوی ونه سي یا ورته پام ونه سي دا وجون کې دی. خو د زړه ټکان چې څوک لري دا همیشه هم نه ده، داسې نه ده چې اتمی به دا د زړه ناروغي ښکاره کوي. کیدای شي چې په ځینو کسانو کې یو څه حساس وي د تور چای د خوړلو سره یا د کافي یا د قهوې د څښلو سره، په دې کې هم یو څه ټکان د زړه پیدا کیږي. یا بعضې وخت یو انسان ډارېږي، یو څه اضطراب کوي، د چې یو ناوړه پیښې سره مخامخ کیږي، په دې حالت کې زړه ټکان پیدا کیږي. خو همیشه داسې نه دی، ځینې وخت کیدای شي په ناروغیو کې هم د حالت پیدا شي. نو هر څوک چې په دې ټکان اخته کیږي ډیره ضروری ده چې یو وری خو حداقل یو ډاکټر ته ورسي چې هغه وګوري چې دا نورمال ټکان دی او که چیرې د یو خراب ناروغي ښکارندوی ده.
و گفتن که بیشتر به سن ارتباط داره یا زنها یا مردا کدامش بیشتر مبتلا میشن؟
د زړه ناروغي کې ټکان که چیرې موږ په وغږی گو دا کېدلی سي په هر سن کې رامنځته سي، په نارینه او په ښځو کې. هغه کوم فیزیولوژیک شکل چې دی چې نورماله خبره ده، دا واضح خبره ده چې ښځې تر نارینه و ډېرې حساس دي، دوی کې کېدلی سي دا ټکان پیدا سي. اما هغه پاتولوژیک یا مرضي شکلونه چې دي هغه کېدلی سي په هر چا کې پیدا سي.
سپاسګزار ډاکټر صاحب. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوب که تاسو مخکتا او استاد محترم میلمانه ډاکټر صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب. بفرمایئ.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا غږ د زړه حمله چې په چا باندې راځي او هغه بیا بل پاور من بعضی وخت مغزینه سمري، دا اکثر وخت چاغو کسانو کې پیښیږي؟ هغه چاغ کسان کله کله دغه مشکل وپیښیږي او دا فشار او د زړه حمله دا په خپل مابین کې تفاوت او فرق او بل دغه د پاره د مطلب د ارسی ده او غیر ارسی ده مرض او دغه د پاره سړی د څه ډول غذایی رژیم څخه کار واخیستی د هغه سیستم پر څه ډول یې څه شی وخوري او سپورت په دې کې ممید واقع کېږي او که نه او نور نو ستاسو له توجه څخه لري مننه او ورځ
سلامت باشین. توخی صاحب، ډاکټر صاحب بفرمایئ، چندین سال یک جای مطرح کردن، بفرمایئ.
توخی صاحب دومره کې خبرې دی وکړې چې یو ډاکټر غواړي دغه خبرې وکړي دغه ټولې تا پیل کړي ما ته ډیر خوند راکړي. د اول به د غی برخې څو هم چې تاسو ول د فشار د وینې فشار د زړه د عملی سره ارتباط لري کنه؟ بالکل ارتباط لري. یو لغه ریسک فاکتورونه یا د خطر د فاکتورونه څخه چې د زړه عمل رامنځته کوي او هم د وینې لوړ فشار دی. کچېری یو سړی یو انسان نارینه وي څه ځوي لوړ فشار ولري ډیر وخت لپاره د درملنه ونسي دا زمينه مساعده د زړه حمله ته دا موضوع. بل تاسو د خوراک پاړه ویل بالکل ډیره مهمه ده. د روغ زړه لرلو لپاره غذایی رژیم ته پام ډیر مهم دی. پس عمومي صورت سره سبزیجات او میوه‌جات دا ډیر ګټور دي، د وجود ټول ضرورت هم پوره کوي. خو کولای شو کله کله غوښه هم وخورو په منځ کې، هم دومره ډیره دي نه وي چې وزن زیات کړي یا انرژي دومره واخلو چې هغه بیرته مصرفولای نسو. ځکه په حیواني محصولاتو کې لکه غوښه دا کوچا او دغه د شودو محصولات چې دي په دوی کې انرژي ډیره زیاته ده، عمره ده چې بیرته نه مصرفيږي. نو د دې موادو مصرف یو څه کم سي او سبزیجات او میوه‌جات زیات سي دا به ډیره ښه وي.
یکی هم گفتن کرسی است، شما خوره بارها ذکر کردین کرسی است.
بله دیگه د سوال شون چیز باقی مند؟
نه خیر، فقط هم موضوع سیات بود. یک دوست ما به اسم محمد حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام خدمت دکتر صاحب و خدمت فرشته جان.
سلام خدمت شما هم برادر، بفرمایید.
دکتر حنیف هستم از ولایت قندوز. سوال ما دکتر صاحب است در راجی به سوراخ کلب. سوراخ کلب این ارسیست، یعنی مثل یک بچه یا دختری که تولد میشه با سوراخ کلب مبتلا باشه و دومی سوی میشه باشه و یعنی و دیگه عوامل سوراخ کلب چی هست؟ این لطفا بتشریح
کنید. سلامت باشین برادر. از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما صحبت هایی دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر، از مشکلاتی که به شکل ولادی در قلب می باشه یا فرمودید شما سوراخ قلب، اکثرا ارتباط فامیلی داره. به مخاطر وقت ما پیش یک طفل می بینیم که مبتلا به یک سوراخ قلب یا عدم سوی تشکل در قلبش است، معمولا ما اطفال دیگه و فامیل هم یک بار می خواهیم که معاینه کنیم دیده شوند که کسی دیگه مبتلا به این مرض نباشه. در قسمت عواملش فاکتورهای زیاد است. باز هم موضوع ژنتیکی است، موضوع ارثیات است. در صورت که سن مادر بسیار بالا باشه و در سن بالا ازدواج کنه یک عامل میتونه باشه، یا سنین پایین هم میتونه زمینه مشکلات ایجاد کنه، یا مصرف بعضی از دوایی که بدون توصیه دکتر در زمان حاملگی مادر مصرف کنه میتونه مشکلات ایجاد کنه در تمام قسمت های وجود طفل و یا هم در قلبش. شرایط زندگی را هم میگن، اما مثلا شرایطی که جنگ ها و بعضی گپ، اما زیاد فاکتور هست که ما ذکر کردم همینا است که باید در
نظر بگیریم. یک مسئله دیگر هم گفتن که آیا اطفال بعدیشان هم با این مشکل مواجه می باشن؟
احتمال وجود داره. ما به مخاطر گفتم که باید معاینه شون،
معاینه شون تمام شد،
اما 100% نیست.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. که شنونده همیشگی ما احمد شاجان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، سلام به شما و سلام به دکتر صاحب بسیار محترم و یک سلام هم یک تشکر میزنم از این جناس هایی که مرا وصل کردن. ما همی دکتر صاحب اگه یک میرمونی کنم که همی معنا و مفهوم فشار بالا و فشار پایین اگه یک تشریح کنم این به چه مفهوم است؟ یعنی فشار بالا، ما ایتا خواه فکر میکنم فشار بالا شاید رفعه کلان شده باشه، جریان خون به شدت کنم که ما درست نیفهم یا نمیفهم، بسیاری مردم نمیفهم. امیر اگه یک تشریح کنم.
زنده باشین احمد چاجان، دکتر صاحب به شما صحبت میکنن، بفرمایید.
برادر، فشار خون یک رنج معین داره. به این معناست که قلب خون پمپ میکنه و در وقتی که خب بحث مزیات به طرف موضوعات اصطلاحات طبیش نمیبرم که برای شنونده ها جالب نخواهد بود، اما به زبان ساده میخواهیم براتون بگویم که به دو قسمت سیستولیک و دیاستولیک تقسیم میشه، یعنی فشار بلند و پایین. یک رنج داره، اوسطش 120 بر 80 قبول میکنن، اما کم پایین تر از او و کم بالاتر از او هم میباشه. خب فشار دیاستولیک یا فشار پایین اونمو فشاری است که در آخر پمپ قلبی یا در آخر یک سیکل قلبی در بین رگام و فشار موجود می باشه و فشار بالا اون فشاری است که وقت قلب پمپ میکنه در شروع با یک فشار بلند در داخل رگام می باشه. البته این تغییرات در جریان یک ثانیه و یا کم و بیش واقع میشه. و اگر اینطور بگویم که فشار بلند خون که وقتی ما میگیم اون مفهوم دیگه داره که از امی محدودش که 120 بر 80 اگر قبول کنیم که اگرچه تعریفات جدید یک اندازه کمتر از این نرمال میگن، اما اگر امیر به مو تعریف سابقش قبول کنیم وقتی بالاتر از این اندازه میشه ما این هایپرتنشن یا فشار بلند خون تعریف میکنیم و پایین تر از 100 اگر فشار بلند یا فشار سیستولیک باشه این ما هایپوتنشن یا تفریط فشار یا پایین بودن فشار تعریف میکنیم.
سلامت باشین دکتر سه بازم و یک برادر ما به اسم عظیم از احمد شاه بابا میره روی خط هستن.
ما پوشتنه دم از عظیم دم از شاه بابا نمیاری کنیم و دکتر سه سلامون از ازادی را رو پولو و ری دون کتا سلامون و این از ما پوشتنه دم از دم لپو این اسمونو که مولا کنه تنه ده دیشتنی پیره خلقی مبتلا شید و نور این اسمونو که مولا کنه
گرفتین سوال شده برای
تکر؟ بله برو رستش سوال پوسم. ناروغی همیشه پا انسانانو که وی اوس چیزیات خلق ده پرده گیگی چو دلائل لری اوس د تشخیص وسایل ډیر سوي دي. په خو دا ناروغي چانه پیژندلې کې چیرې یو انسان به لمانځه ته لدی ناروغي څوک نه پویدل چې دا انسان ولې لمانځه ولاړې. اوس امکانات زیات دي خلک پی پویږي لبلې خو اوس انسانان ډیر عمر کوي تر پخوا ځکه پخوا د میکروبی ناروغی له کابل انسان له منځه تلل له جنگونه به ډیر و اوس نړۍ په استثنا د موږ تاسو یو یا بعضی نورې وادونه چې جنگونه اوس هم پکېسته دنیا یو څه د ثبات خواته تللې ده. انسانان ډیر ژوند کوي ډیر مشکلات کنټرول کړي دي. انسانان ډیر ژوند چې کوي په دا طبي خبره ده په لوړ سن کې په هر چا کې تقریبا په هر چا کې د زړه ناروغي رامنځته کیږي او تشخیص کیږي نو په دې خاطر اوس خلک داسې فکر کوي چې دا ناروغي اوس ډیرې دي درل چې دا پخوا هم موجودې وي اوس دا ښه ده چې اوس موږ تاسو پیژندلی سو او تداوی کولی سو یا حداقل پیژنو.
بعد از گذشته ها مردم دسترسی نداشتن و
دلیل عمدش امی است. بله
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر خانم ها به بیماری مبتلا میشن یا آقایان؟
در قسمت جنسیت بحث جالب است. در امراض قلبی خانم ها تا سنین 45 و 50 کم و بیش تا زمانی که در سن باروری قرار دارن یک اندازه مسئول هستند در مقابل امراض قلبی که مربوط به هورمونایشان ایره میدانن و مردها از سنین پایینتر مبتلا میشن. اما بعد از سنین باروری که بعد از 45 تا 50 و 55 اگر باز مقایسه جنسیت ببینیم یک اندازه میشه. حتی در بعض جای میگن که بیشتر میشه پیش خانم ها.
ها یعنی از خانم ها بیشتر ده. میشه. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. خدا معرفی. بله خدا معرفی کنین بعد از سوالتان رو مطرح کنین.
بله یعنی مزید هلمان از یال حق خبر کاما.
آه سوالتان رو بگوین.
از داشت یا مرضی لرم چیز من وزن نکه زیاد تپوشی.
تماسشون فکر میکنم قد شد. سوالشون هم گرفته نشد. دکتر سیب تداوی و تشخیص بیماری قلبی چیگونه صورت میگیره؟
تشخیص امراض قلبی در خوشبختانه در این قسمت پیشرفت‌های زیادی در دنیا در طی سال‌های اخیر و در دو سه دهه اخیر اگر بگویم ایجاد شده. یکی از پیشرفت‌های بسیار خوب که کمی بیشتر یعنی چند سال دو سه دهه شاید چه یا بیشتر ایکوکاردیوگرافی است که ما همین فعلا تاریخ دقیقی ایجادش را نمی‌فهمم، اما در افغانستان ما در حدود 10 سال یا 12 سال میشه که ماینه را داریم، اما در دنیای بیرون بیشتر از اون میشه که ایکوکاردیوگرافی تا جای زیاد امراض قلبی تشخیص میکنه. ما یا به اصطلاح بگوییم ماینه تلویزیونی قلب است. حرکات قلب ما نشان میده، اندازش میتونیم بگیریم، جریان خون در بین قلب میتونیم ببینیم توسط ازو که به سمت نرمال حرکت میکنه یا مسیر غیر نرمال داره توسط ایکوکاردیوگرافی دیده میشه. خب تا یک اندازه ما با نام ماینه نان انواسیو یا غیر تهاجمی را یاد میکنیم که یک ماینه بسیار خوب است. اما در این اواخر که در حدود 35 الی 40 سال میشه موضوع انجیوگرافی به میان آمده در قسمت تشخیص امراض قلبی که بیشتر میتونه که امراض بندش رگای قلب ما نشان بده. یک ماینه بسیار خوب است، کاملا رگهای قلب ما نشان میده و بسیار بعد در سالهای بعد از او باز تانستن که از این طریق تداوی را هم ایجاد کنن و میشه که توسط همون کاتیتری که به خاطر آنجیوگرافی داخل رگهای قلب میشه ما باز کنیم رگهای قلب و خوشبختانه در چند سال آخر در افغانستان ما امکانات داریم.
آها. یعنی در ایجام تداوی میشه. بله. بازم ما دوست قبلی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. یک بار دیگه شما رو دکتر از اصلا میخوان من سوال خط شدم درست با مانده شما رو نتانستم.
نه خیر دوباره بگوید.
یک مثال من فردن همه رگا یعنی داخل رگا رو چربون میگه یعنی تنگ رگا. بله. و اکیدان خون یعنی حالت نرمال افرامت که نمیتونه از قلب رگا این یعنی حالت فشار پایین نگن یا بالا میگن من یعنی قدر
بندش رگهای خون میتونه که در فشار بلند هم ایجاد شوه و در فشار پایین هم ایجاد شوه. اکثرا در فشار بلند ایجاد میشه چرا که عوامل از تنها بلند بودن فشار عاملش نیست، قسمی که ریسک فاکتورهاش قبلا توضیح کردیم، چاقی و کلسترول و شکر و تمام مسائل دست به دست داده ایجاد میکنه. اما یک شخصی که بندش رگهای قلب داره میتونه فشارش نرمال باشه، میتونه فشارش پایین باشه و یا فشارش بالا باشه. در اینجا موضوع فشار مطرح نمیشه، اینجا بندش رگهای قلب مطرح میشه که کاملا موضوع جداگانه است. یک اگر در جزئیاتش بریم یا از نظر فیزیولوژی و مساحه ارزیابیش کنیم، جایی که بندش می باشه در سایه بعد از بندش طبعا که فشار کم میشه و خون در اون ساحه کمتر میرسه، اونمو است که اون ساحه آیسته آیسته ضعیف میشه و اگر کاملا بند شه و حیاتیت خود از دست میده اون ساحه قلب تخریب میشه که اگر با وقتش به مریض کمک صورت بگیره باز شوه خو بسیار مریض چانس داره و اگر نتانه که باز شوه معیوب میسازه به یک قسمت قلبه.
زنده باشین دکتر سه برادر ما حسیب از ولایت پروان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بفرمایید.
از دکتر سر سوال نیست که من تکلیف معده دارم تیزاب زیاد هست، یعنی باز وقت تیزاب یعنی میدن چی باشه مریضی زیاد باشه بازاری قلب ما تکان میکنه، این کدام ارتباط داره؟
وقتی که تکلیف معده باشه و اسید بالا باشه طبعا انسان نارام است و درد داره، احساس میکنه تکان قلب ممکن است همراهش باشه، اما ارتباط مستقیم بینشان وجود نداره، باید معدهشان تداوی شوه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی جهان ورتا حیران ران قتل، د ټول خر کی جهان ورتا حیران ران قتل، پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګونه جوړ کړو مهال، نرګس مې پغې ګراوړو هم مېلمه مې کړ رام بیل،
سات کو دشبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګلو ناد چمل شراب می اورتا ور کلب یاد وختو د بلبل شراب می اورتا ور کلب یاد وختو د بلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل